السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د دوشنبه ورځ ده، د غویې ساور یو ډیر شمه د می میاشتې شلمه. په دې خبرونه کې تر ډیره دوه 19 پروګرامونه خبريږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. فایل په خبرونو کوو. د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د هغې څرخی الوتکې په باب چې د ایران ولسمشر او نور چارواکي لیږدول، د موندنې په باب تازه جزئیات خپاره سوي دي. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې د ژوند کومه نښه نه ده لیدل سوې. د ایران د سرې میاشتې ټولنې رئیس پیر حسین کولیواند ویلي د دغې نسکورې سوې الوتکې ساحه موندل سوې ده. هغه ویلي نسکوره سوې الوتکه په سترګو ګوري او دوی د پیښې د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي. هغه د ایران له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د الوتکې په 2 کیلومتري کې دي او هلته وضعیت ښه نه ورته ښکاري. په دې اړه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي دي چې په دې الوتکې کې روان وو، ژوندي پاتې وي هیلې په مړاوي کېدو دي. تفصیل وروسته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه په بامیان کې پر بهرنوي سیلانیانو د حمله مسؤلیت ومانه. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې داعش په خپل ټلګرام کې د دې حمله مسؤلیت منلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی تیرشن به ویلي و چې د بامیان په مرکز کې نامعلومو وسلوالو د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان د جمعې مازدیګر ووژل او د څلورو بهرنیانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان کړل. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو اووه کسان نیول سوي دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې وژل سوي بهرنیان د دغه هیواد وګړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه هم د افغانستان په 12 ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړي. دغه ادارې پرون یکشنبه په یو اطلاعیه کې لیکلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور کې نن د نسبتا سختو اورښتونو، تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو بهیدلو اټکل سوی دی. ویل سوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل سوی ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ډله ییز ډول له پاکستانه د افغانانو ستنېدلو په افغانستان کې هر ماشوم ته د ګزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره رسیدل پیچلي کړي دي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه تورخم دروازې ته د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د مشر سټیفن لاورر د سفر خبر ورکړي. لاورر په تورخم کې د یونیسف له کارکوونکو سره په کتنه کې د پولیو وایرس له منځه وړلو لپاره پر نورو اقداماتو خبری وکړي. دا مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو ناروغي په کې لا هم ختمه شوې نه ده. طالبان وی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې په سولې او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیالي روزمیری دی کارلوس را د دوهې د درېمې غونډې پر اجنډا او ترکیب بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او ملګرو ملتونو پر اړیکو هم بحث وسو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دفتر هم په یو خبر پاڼه کې خبر ورکړی چې شغلی کرزی او د ملي مصالحې عالی شورا پخوانی مشر عبدالله هم پرون کابل کې له روزمیری دی کارلو سره د دوهې پر روانه غونډه او نورو مسایلو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا په مارچ میاشت کې ویلي و چې د دوهې د درېمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د دوهې دویمه غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 سوې وه چې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په تازه هوایی حمله کې 8 کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. پرون یکشنبه د غزې په شمال کې د حماس ډلې خلاف د جګړو شدت زیات شوی وو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل رهبران په دې اړه چې تر جګړې وروسته به څوک پر غزه واکمني کوي سره ویشلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل جنگي کابینې د دوو نورو غړو لخوا حمله انتقادونو سره مخامخ دی. د هغه عمده سیاسي سیال او د ملي اتحاد د ګوند رهبر بینی ګنز خبرداري ورکړي که د جون میاشتې تر اتمې داسې یو پلان برابر نسی چې د غزې په باب نړیواله اداره هم پکې شامله وي، دی به له حکومت څخه ووځي. دا څرګندونې داسې وختي وي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون له نتنیاهو او د اسرائیل له نورو مشرانو سره په کتنه بوخت وو. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شابس پرون یک شنبه وویل چې د چین او روسیې د ولسمشرانو د ډیپلوماتیکو اړیکو د تازه پیاوړتیا په باب ډیره اندېښنه لري. د هغه په وینا د شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اړیکو دغه ژورتیا ډیموکراسۍ ته یو ګواښ پیښ کړی دی. د بریتانیا دفاع وزیر دغه هیواد سکای نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي په دې باب ځکه اندېښنه لري چې چین او روسیه هغه دوه هیوادونه دي چې پر ډیموکراسۍ باور نه لري. تبدسل کېده چې د چین او روسیې ولسمشرانو تیره پنځشنبه په خپلو منځونو کې د شراکت د نوي اثر رامنځته کولو ژمنه وکړه. د افریقا د لویدیز له نایجیر هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر تر 15مې به بشپړ سي. د امریکا د دفاع وزارت او د نایجیر د چارواکو ترمنځ تر څو ورځنیو خبرو وروسته نایجیر او امریکا په ګډه اعلامیه کې پرون یکشن به ویل چې دوی د سرتیرو د وتلو پر سر سلا سوي دي. کله چې نایجیر په دغه هیواد کې د 1650 ډیره امریکایي سرتیرو حضور غیر قانوني وباله د دغو سرتیرو د وتلو بهیر پیل سو. د دوغ امریکایي پوځیانو شمیر 1650 تر رسیدي چې هلته د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په عملیاتو کې همکاري کوله. په نایجیر کې پوځي واکمنانو د 2023 د کال په جولای میاشت کې تر کودتا وروسته پر قدرت ولکه چینګ کړه او په مارچ میاشت کې له واشنگټن سره د پوځي همکاریو موافقه پسخه کړه. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. دا هم په ایران کې د هغې څرخې الوتکې د نسکورېدو په باب راپور چې د نړۍ د اکثرو رسنیو د سر موضوع ده. د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د هغې څرخې الوتکې په باب چې د ایران ولسمشر او نور چارواکي لیږدول د موندنې په باب تازه جزئیات خپاره سوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې د ژوند کومه نښه نه ده لیدل سوې. د ایران د سرې میاشتې ټولنې رئیس پیر حسین کولیواند ویلي د دغه نسکورې سوي الوتکې ساحه موندل سوې ده. هغه ویلي نسکورې سوي الوتکه په سترګو ګوري او دوی د پیښې د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي. هغه د ایران له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د الوتکې په 2 کیلومتري کې دي او هلته وضعیت ښه نه ورته ښکاري. په دې اړه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي دي چې په دې الوتکې کې روان وو ژوندي پاتې وي هیلې په مړاوي کېدو دي. تسنیم خبری آژانس د پیښې د ساحې درې بودی ویډیو هم خبره کړې چې ښکاري الوتکه پر یو غره سقوط سوې ده. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قمندان هم د ابراهیم رئیسی د الوتکې د موندل کېدو خبر تایید کړ او وی ویل چې دوی د پیښې د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي. تسنیم خبری آژانس د ژغورونکو د هڅو تازه ویډیو خبره کړې چې بیا هم ښکاري د پیښې پر ساحه لړه یا غبار خپور سوی دی. د ایران یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له رویټرز خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په دې اړه هیلې کمې دي چې ولسمشر ابراهیم رئیسی او په الوتکه کې نور حاضر کسان دي ژوندي وي. دغه څرخې الوتکه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لیږدول پرون د ایراني رسنیو په وینا د خرابې هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکور سوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقي ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی د قیس قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست. په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د الوتکه تبریز ته د ستنېدو په حال کې وه چې ظاهرا د جلفا په نوم لیوې غرنۍ او ځنګلي سیمې د تیرېدو په حال کې نسکوره سوه. د نسکوره سوې الوتکې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تېره شپه هم د ژغورنې او د تریتم سویو د موندنې عملیات روان وو. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم اورېدلی سئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساعته.
په ځینو شمالي ولایتونو کې تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته په دایکنډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته نور زیانونه اړولي دي. اخوا په فاریاب کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر زیات شوی او د دغه ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د هوا له سمېدو سره به سیلاب ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسول سي. په غور ولایت کې هم د مړو شمیر اویا ته زیات شوی خو ګمان کېږي واقعي شمیر تر دې زیات وي. تفصیل لیسمت څاروان نه.
په داسال کې چې د افغانستان د شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ له زیاتو برخو د ویجاړونکو سیلونو خبرونه ورکول کیږي، په دایکنډي ولایت کې هم د سیلونو له کبله د مالی زیانونو خبرونه خپره شوي دي. باختر دولتي اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون د دایکنډي لپاره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د یوه مسؤول علي انور فهیم په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغو سیلونو له تېرې جمعې په سنگ تخت، میرامور، اوشترلی، شهرستان او پاتول وسوالیو کې د استوګنې شاوخوا 200 کورونه او کرنیز ځمکې د اوبو سرچینې او سړکونه ویجاړ کړي دي. په دایکنډي کې د انساني مرشو بلو راپور نه دی ورکړی شوی، خو په فاریاب او غور کې بیا د سیلونو له کبله د مړو شمېر زیات شوی دی. په غور کې طالب چارواکو پرون ویلي چې د مړو شمېر اویا ته رسېدلی، مخکې یوازې د 500 کسانو مړینه تایید شوې وه. په همدې حال کې په فاریاب کې هم د شنبه په ورځ د 300 کسانو او پرون یک شنبه د 65 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د والی ویندوی عصمت الله مرادی آزادی رادیو ته وویل تر پرون پورې د خراب هوا له کبله نه دي توانېدلی چې په څرخکه کې بار بشري مرستې بل چراغ ولسوالۍ ته چې سیلونو ډېره ځپلې ده ورسوي.
تر اوسه په الوتنه نه یو بریالي سوي، ځکه هوا لږه خرابه ده. کله چې د هوا وضعیت ښه سو، سمدلاسه به له خپل ټیم سره، له خوراکي موادو او نورو هغو شیانو سره چې په وس مو دي، بل چراغ ته ځو او د خلکو مرسته به کوو. نړیوالو بنسټونو او خیریه ادارو د شنبه په ورځ حرکت کړي، د زیانمنو سو کسانو سروې کړي ده. له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړو چې نورې لومړنۍ مرستې هم برابرې کړي.
په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف دی چلډرن پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په فاریاب کې د دوی تازه جوړ شوي روغتیایي مرکز د ورځې له 150 تر 170 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ساور میاشتې په 1 په بغلان کې هم سخت سیلونه بهیدلی وو چې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې سبب شوي وو. د افغانستان په سیل ځپلو ولایتونو کې خلکو شکایت کړی چې لا هم بیړنې مرستې نه دي ورسره شوي او لا هم په نړېدلو کورونو یا هم تر ونو لاندې شپې سبا کوي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم، نو ته د ژوند خوځو په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه مې ومنئ. کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودوي، دا کاري کومې بدې پایلې لري؟
موږ په خپل سترګو لیدلې دي دا چې وړې نجونې په واده ورکول کیږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی. دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا نجلۍ خپل ځوان ته خپله اتمام ورکړي او خپله ځان له منځه یوسي. دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د تاسو په نظر ولې په دې وروستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ ولوار اخیستل زیات شوی دی؟
دا سل په سله کې هم د طالبان راتک او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغیزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بیرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځوانۍ کې زړېږو. دغسې یو کار په افغانستان کې
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمن اوریدونکو، ګڼ شمېر کسان شکایت کوي، وایي له کومې ورځې څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل او د ښځو پر وړاندې بې شمېره بندیزونه وضع کړل، له بلې خوا د کورنۍ او نارینه هم اوزګاره شول. دې مسلې یو ځل بیا دې ته لاره هواره کړه چې وړې نجونې واده شي او لوړ ولوار ورباندې واخیستل شي. د کندهار اوسېدونکی منګل وایي چې ځینې کورنۍ خپل عاید د لور له خرڅولو څخه پوره کوي.
چرشاسی وسوخه کاختی او نسی او ارسډیر راغلی ده په مخکې نظامو کې مولا خو پاره کې دونه نه ورکه وشه. دا طالبان راغلي دي خلک اته دیتا مجبور سوی دی چه خپل نازک بچان او د خپل درش وطا وشپنجر خلق تور کی مثال شا بازی دلو دی بانگو که آغا چه رواق پیسی آغا بلافتت نبلار سی ماشون نقاط سوله خلق در پدر سوله بیچارگان سوله دا واضی خبر دا سل بسر زوانان جونی کشنی کشنی جونی وشپنجر خلق تور کی خوی دانور اولادونم دلوش سر مخامخ نسی خدای نخستم برنسی زنجلی جون تبا ور باس دا عمر دا پار اگه پریشان سی دا ساب مرزی رو پیدا سی دا دلو مرزی رو پیدا سی سراواخ به اشاره دار پا درستی جوند دا گیفت باور بسی
حدیقه چه پا دیو روستوی که خپل کلی تطلیلی و وای چه دی داسی وارین جلی دی مرین خبری وابرده چه کورنه پا کام سن واده کرده با او دی دا روانی فشار لواجی خپل جوند پا ایتا ورسه با
اگه کم اواقب چه مگده دی انجونو دی واده سخالی دلی دی دیر زیاد پا دا اواقب درلو دلی دی پا دی که دا سل فیصد نان مکوالی شوی چه نه نوی فیصد با دا اواقب سر مختی زکا اگه اقدی چه دا جوند پا دی برخه که خلق سر مختی گی او پزرده که نیسی د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي. د لحاظ نه ویلی شم چې د رواني لحاظ ډېر زیات پرې فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري. هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلی دي او په اړه یې پوهېږم دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي، هغه څه چې باید په اول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري، یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري، پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنیو په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه چې دا قبلوي. وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشحاله نه وي. موږ په خپلو سترګو لیدلی دي داسې وړې نجونې په واده ورکول کېږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا نجلۍ خپل ځوان ته خپله اتمام ورکړي او خپله ځان له منځه یوسي. سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپله وړه خور یا لور واده کړي. د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې اکله وایي
ځینې خلک رسم و رواج د دستور ته نسبت هرې بلې مسلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې باعث کېږي چې د دوی که مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي، چې له بده مرغه همدغه د نجونو ودول په کم سن کې زموږ د هماغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کېږي او مخته ځي. د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی، اکثره په دې نه پوهېږي چې ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپله ذهني فکري او جسمي وده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کېږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخته جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کړي. دوی اکثره د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې جلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کومې پیسې چې دی د ولور په نامه اخلي او په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواهې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپلو سترګو لیدلی حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو نجلۍ لا په نوي په ځوانۍ راغلې وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، هغه خپله خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړې وي، دی یو چاته په نوم کړې وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته خو په پښتانه ټولنه کې بي بيخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په څیر ورته پوښتنی وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپله خوښه وکړي. تر ډېره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله ښځینه وو ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده تبعیض چلند ور ورسره کیږي کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي زما پاند له خور او لور سره باید تبعیضي چلند ونه شي وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم د خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړې نجونې چې ودیږي بیا چې کله مور هم شي د خسر کور د ماشوم په سترګو ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پرېکړې دي.
اته دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد اته د کالو یو انتخاب ورته وکړي، نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې ساته کښېنه مونږ خپله پوهېږو ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو کښې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري، پوښتنه نه کېږي وشکه چې تا خو ډوډۍ ده کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه یا ډوډۍ دې وخوړو نس دې مور دی و که نه، دونه سوال وشکه نه کېږي. که چه شی ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي، دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق سي، دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول سي، کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله کړکېش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې، په نجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول، مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې، د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړ کېږي چې واده وکړي او یوه کورنۍ ځانته جوړوي. کورنیانې حتی کولی شي ووایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل کړی دی، اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره. یګانه دلیل همدا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی، د درس و تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطحه یا دا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي، وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولور لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولور حرام دی، خو اوس هم په ډیری کورنۍ کې ولور یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپل لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسې ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پوه خلک ځان ته وایي په لکهاو روپیو باندې ولور اخلي، د خپل لور باندې د ولور اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډېره کچه لیدل کېږي. حتی که موږ خپله ټولنه کومه ټولنه کې زه خپل ژوند کوم، تاسو کورنۍ ستاسو په ډېره کچه ولور اخلي، په ډېره کچه ولور اخلي. دا یو ډېر خراب دود دی او د دې دود له منځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوی نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې له منځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کېدي نو اړ کېږي چې بهرنی هیوادونو ته مهاجر سي، کډوال سي، هوالته په کلونو کلونو کار وکړي تر څو دغه ولور څه پرې میښودل شوی دی هغه پوره کړي.
د ښځو د حقونو فعاله چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک لی کتاب هم لیکلی، خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بد اقتصاد ده او ډېرو ماشومانو زیږول او خپله چې یو ماشومه ودېږي هغه تر څو چې غټېږي پنځه شپږ تر لاسو پورې خپل ماشومان زیږوي، هغه له خپل ماشومتوب سم نه یې تېر کړی، هغه د مورتوب هغه نه لري، بېرته هماغه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کېږي دغه انجلی ماشوم لور بل چاته ورکی یو رقم تل دغه ماشومان به تزان هغه کی یو اصطلاح یو مثال غونډیم لرو څه وای په ماشوم توپ کې ځواني ګو او په ځواني کې زړی ګو دغه سه یو کار په افغانستان کې دینجونو عقد نه توجه کورنۍ دغه تفاهم نه کوي هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چند اوج اخلي دا سلسله جریان لري او دا رقم ته مایندې تربیه کیږي
لغه وخت نه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت رسیدلې دینجونو پر مخ خواندي د ښځو پر مخ کار بند شوی دغه موضوع څومره د لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې وار کول شي او واده شي
دا سل په سله کې همدا د طالبانو راتګ او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغېز د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بېرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او له مجبوري پس خلک او خپل اولادونه خرڅوي څو وختې مخکې ما یو ویډیو وکتله سام صفا یو سړی خپل وړه لور راوستلې هغې جلۍ په خپله ژبه اقرار کوله ای د وایي ما مې پلار خرڅوي په 20,000 روپۍ او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې احساسې چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي دې لپاره چې په کور کې وړه نشته خو دا 20,000 روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په دوو میاشتو کې هغې نه وروسته د بل همدسې نوبت راځي نو تاسو فکر کوي که یو مور ماشوم زیږي یا هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅېږي نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري هغې به فکر پجایي د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله وي نو نور اولادونو ته څه تمه ولري خو ټول په همغې یقین دي نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکۍ خاصوا خورای نو
بله کرو
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل
تر اوسه دې ته کله چې یوه وړکۍ انجلۍ چې د عمر کمې ده ودیږي د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی شي
هلته خو مختلف ستونزې دي دا وړه ماشومه ده له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نسي کولی چې یوې ناوې نه ایسي او یوې پوره انسان نه یې سړی کولی شي دا له خپله ماشومه یې هلته نو خپل پې ولګېږه او د خپله روادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه د کورنۍ نه لرې اوسېدای نسي بیا چې لرې اوسېږي د هغوی نه توجه د یو مال په سترګ د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږ خرڅه کړی یا ګوی ته مونږ د ټول کار به په تا یې ته به د کور باروارداره یې نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي
وس والورونه پورته سوی حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر دیرش لکه پورې رسیدلی په دې باندې خبر راته وکړي چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه دوی له کاره راګرځول دوی له زده کړو راګرځول بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کم سن کې ودول د ولور بیا اخیسته کېدل څومره یې لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي
دغه پښتنه دغه باید دوی یو کس همیشه د دوی له ادرسه وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري یو دفاعیه ورته لري څه نه لري او دوی په خپله همدغسې دویمه ښځه په لس لکه کوي درېیمه په دېرشو کوي تر څلوېښتو دوی رسوي او هغه که خلک چې ځوانان دي مجبوریت لري د هغوی لپاره هر څه سختېږي کار نشته کار نه ورکوي پردوی ملکونو ته مزدوریو لپاره ځي هلته 10 کاله 20 کاله کار وکړه چې دغه پور پوره کړي هغه د ښځې ولور پوره کړي موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایل ته ګورو او اوس ته ګورو هغه وخت کې نکاح اسانه وه نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ تاسو د دین یو رکن ده نو باید په دې کې سهولت رامنځته شي په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط دي یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول شي وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي په هغې کې څوک قرضداره نه سي په دې کې د نجلۍ ځوان تبا نه سي نو دوی هغه ته توجه نه کوي دوی په خپله ښځو ته کاش ورکړی درېیمه ښځه وکړه څلورمه ښځه وکړه نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یو لویه فاجعه روانه شوې ده له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی د ښځو لپاره اصلا نه ځوان شته نه د ښځو د حق لپاره کوم غږ اوچتول شته حتی هغه کورنۍ چې یو څه ناڅه توجه به یې ورته کوله هغوی باندې مو څه نشته او ډېر خلک مجبوره شوي دی وای دا پیغله لور کلمانه څوک تخته کده څوک ویسی خو نه درسته نه کار کوي سی نه ټول په اقتصاد باندې بل اغیز سبب دی د خلک خپل لوران خرڅی او د دود ګرځیدلای او د ار چا په لور باندې سړی ډیر پیسې واخلي هغه تلا دی او ورکه شي د پلان کی لورې په شله کا ورک بل کس به مرسته راکړي چې د مالو څه ترې کم نه ده هغه 15 لک روپۍ باندې ورکي په ټوله ټوله نه کې په سیمه کې د لوی فاجعه ده او د دې مخنیوي باید وسی
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکو اوس هغه نشته د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوي دې څومره منفي اثر کړی
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمات هغه رقم ته دفاع هغه رقم ته واقعي خدمات چې باید ښځو ته انجونو ته سوی وای نه کېدله بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و که یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای ما پوهاوی په برخو کې په رسنیو کې په مطبوعاتو کې د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې په کلیو کې په خلکو باندې درلودل حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ سوي ول چې خپل لوڼې په بایسکل کې مکتب ته بوځي مکتب کې واچوي ځکه چې دوی پوهېدله چې دا د مینې ضرورت ده چې باید ډاکټر ولرو انجینیر ولرو معلم ولرو نو ورو ورو ټول خلک ورته خوش بینه سوی و خو دغه د نظام بدلون او په دغه وضعیت کې واقعا څه دا یو لوی ستونزه ده او دا چې د ښځو پالنې ته اوس بیخي اجازه نشته د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نشته د خبرو کولو د زده کړو د کار کولو اجازه نشته نو دوی به چیرته خپل غږ وباسي
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو کورنیو ته به یې څه ولرو او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري
حاکم نظام خو غږ نه اوري حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی نو دا ولس خو زړه لري دا ولس خو مسلمانان دي آزاد لري دا ولس خو غوښتنې لري دا د ولس خو همغه خاوره ده همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورونو کې همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسولو نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي که مصر که ترکیه که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشاط اخیستی له هغې نه رامنځته سوی نو هلته دغه وضعیت نشته هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري منابع شته د زده کړو حق لري د کار حق لري اوس یوه ښځه به کونډه وي یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري دوی به څنګه کوي
که دې ته راسو چې افغان مېرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د مېرمنو غږ نه اوري په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوسته همدغه نړیوالو راوست دوی پوهېده دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی په دولاسي باندې په دولاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړ خو خبره دلته ده چې که د موږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي خپل عسکر به د موږ لپاره قربانوي او د موږ د ښځو لپاره به حق اخلي دا کاملا بې ځایه خبره ده او دا یو اوایي تمه ده دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي نو موږ او تاسو د موږ د ټولنې ښځې د موږ په څنګ کې باید د موږ نګناري نه په هر کور کې کناري نه تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو سړکونو ته ووتل په پکتیا کې په کابل کې په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ د موږ او تاسو له څنګه چې د موږ خپل خالقونه درېږي افغانانونه درېږي نارینه مونه درېږي نو تر څو به د موږ دا تمه کوو چې دنیا د موږ ته جوړه کړي دنیا راغی وایي موږ شل کاله دا راغلو پیسې مو درکړو امکانات مو درته برابر کړو خپل عسکر مو درته قرباني کړو تاسو څه شی وکړو موږ د دې لپاره سالته یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره له افغانستانه ویستلې دغه کال ته په د خلکو په فکرونو باندې په ذهنونو باندې په مکاتبو باندې په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وایي هېڅکله به نن موږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدلو او هېڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده دغومره فکري توپیر دا تر څو چې موږ دغه فکری یووالی ایجاد نکو په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول هماغه ټول منلی واوسېږي ټول ومني سه همدغه د موږ غوښتنې دي مونږ تاسو پی توافق نکو نو کوم خارجی راضی مونږ کینی خو بیا به خارجی ماته یو سوای هغوی ته به بل سوای ناهیلې نه یم که زه ښځو ته یا خپلو افغان خویندو ته اوس دغه تمه ورکوم چې مونږ ته کینو یا مونږ خارجیان راشي مونږ ته یو څه جوړ کړي دغه دما له نظره یو ښه کار نه ده یو بېځایه کار نه ده مونږ یې باید په خپله جوړ کړو که جوړوم په خپله جوړو یا د چا خبره که وران کړی مم دا مونږ خپله وران کړی ده فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني تر څو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کینلي توافق ونه کړي یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي هېڅکله هم موږ یو هدف ته او یو ټول منلي حکومت ته نه رسېږو.
بله ډېر زیاته مننه بیا هم تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه کور مو ودان.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 1440 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زیا زادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته نیکی لیست احترامات وړاندې کوم. د موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی. نه یو پل جوړ سوی ده، یعنی طالبانو درې کاله حکومت په تېرېدو ده تر اوسه پورې نه یو پل جوړ سوی ده، نه یو مکتب جوړ سوی ده، نه تر اوسه پورې یوه موسسې کوم فعالیت کړی ده. صرف مرستې راځي خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي، خلکو ته نه رسېږي، یعنی کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي. نور داسې بنیادی کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوي، لکه مکتب او کلینیک یو پلچک یو سړک تر اوسه پورې یو هم نه ده جوړ سوي. او زموږ خلک هم ډېر بېروزګاره دي. نو موږ له مسؤلینو چې دا غوښتنه لرو چې زموږ اندړو ولسوالۍ ته خاص توجه وکړو.
السلام علیکم، زه الاداد د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکی یم. الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت دی، خو لیکن موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دوی په خپل یو نرخنامه وټاکي، او نرخنامې نسته، دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول شي، نور هر څه کنټرول دي انشاءالله. ولې چې موږ د سامان په ریټونو باندې خبر یو، دوکانداران تر حد زیات ګراني کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ریاض اللہ راتب یم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. یو سلام د ازادي رادیو ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. نو په خاص توګه زه دغه خبره تاسو تر غوږونو در رسوم چې په پروان ولایت کې دغه کومه معیوبین چې دي معلولین، نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوی دوه کسه معیوبین لرو چې پخې په جګړو کې د لاس ورکړی دي لاسونه. نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوي، یعنی یوازې د شهید دانو غم خړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرسته کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کیدل، نور هم داسې د خپل معاشونم ورکول کیږي، نور مرسته مر سره کیږي. نو هغه کومه کسان چې مایوبین دي دوی سره کوم مرسته کومک نه کیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او د اوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او ښوونکي راته وویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به ښوونکی موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې درېیم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږي چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرینی یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتما کړی دی یا لیدلی مو دی. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخسي بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه جدا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلوراید په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه شته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چشمه لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو. په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے مانا سوډیم او سی ایل مانا کلورین. ان اے پلس سی ایل، ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه. دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعاملو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه. کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس. انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي. دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاته چش په لاس درکوي، حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنا اوبه. اوبه یې په لاس درکړه چې دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله. او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیان ډېر شیان وي، دګر سره یو ځای کیږي کیږي کیږي. په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابین کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري. یوه برخه تعامل کوونکي، یوه برخه تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخوا ته څه پیښ سوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکي. دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی و، هغه خو نه زه نه درته وایم. دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و. دا کچیر سایس پا یادی نو ارتویل کی او یای پا کتاب شاگی در سر نوٹ کی کمو چیری جوابون دا داولوی تاسی بلکل صحیح است او دنن پا درس موش سم سر خلاص سوی
خون کی دا تعامل هغه درې پړاوونه مکتب بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مبجو لا ازادی را
اوس هم دا اتم ټولګي کیمیا. دا اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خون کې په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خون کې راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلي څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلي په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنۍ خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه القلي د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چیشي چې تیزابونه او القلیګانې دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونه تعریف: تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل سوی دی، مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپله چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل سوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنې کله چې موږ د تیزابو یو شي خوند ګورو د هغه خوند به چه شي وي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل سي ځکه تیزاب په بیټرۍ کې هم کاریږي. او تیزاب خپله کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنا لري؟ تیز آب. تیز آب معنا تیزی اوبه. نو دا که چیرې موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټرۍ تیزاب دي که سړی وخوري یا وڅښي معلومداره خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابیږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیرې لیدلی وي هر پیک تیزاب دي، په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار یې صفایي د برق تیرول دي، ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل سوی دي چې معنا یې څه ده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات ایچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري؟ هایدروجن لري. نو په دا خطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره ډول دي، تریو دي. مثلا لیمبو یو تیزاب دي، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي، مګر که چیرې د بیټرۍ تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنې پر یو شي که توی سي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پر یو شي واچوو هغه شی سوزوي. یعنې سوزول حتما دا نه دي چې اور ورچوي، شوړوي یې، خرابوي یې. برق تولیدونکي دي په اوبلن حالت کې. که چیرې تاسو لیدلي د بیټرۍ تیزابو ته خلک اوبو رچي یا د دکانونو کې بیټرۍ ته خلک اوبو رچي، نو دا چې دي برق تولیدونکي دي. او هغه په کمالت کې په اوبلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی، سور رنګ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دا که چیرې بل رنګ ژړ رنګ وي او موږ تیزاب تور واچوو سور رنګ ته بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایتریک اسید، سلفوریک اسید، فسفوریک اسید د پښتو نوماندی، سیتریک تیزاب، سیتریس میوې لیمبو کورنی، سرکه تیزاب، سرکه، لکټیک تیزاب ماستا یا مستیج موږ ته وایي، کاربیک تیزاب د لیمو د کورنی، کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول چیشي دي تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی، ژړ دی که چیر ما تیزاب تر اچوي هغه رنګ چشته واوښتي سور ته واوښتي. دغه وګوري، دغه نفر یو دانه لیمبو خوړلې دي، مخې دا رقم سوی دي. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی، خو که چیرې بیټري تر واچول سي د بیټري دوه سره یو ګروپ تر بسته کې بیا ګروپ هم په لګېږي لکه دی چې دی. پی ایچ اووه، پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اووه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري، نور به په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د ده پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اووه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دي، هغه بیا الکلي دي. او که پی ایچ تر اووه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي، دغه مواد تیزابي دي، دا تیزابي دي، دا تیزابي، دا تیزابي، دا تیزابي. دا بیا نیوټرل یا خنسا مواد دي. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلي مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ ته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ ته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو، موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنی هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1800 میلادي کال کې سیډنی عالم برزیلیوس خپله عقیده څرګند کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړې حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی سي. بیا په 1800 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی سي. نو عضوي مرکبات چې شي دي، کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندي موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټوله عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټوله عضوي مواد دي. ماهۍ دي، چنګاښ، غوندې ماهۍ دي، ماهۍ دي او دا نور غوښه ده. دا ټوله عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوي یا نیوي پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وي. دا بیا فرقونه دي، د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو ته خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن، کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو سو زور په شاوخوا کې چې دی هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي، ایشېدو او ویلې کېدو ټکی یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکی ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عظم شي. موږ ډوډۍ په درې ساعته په څلور ساعته په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز سو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونه تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنی؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یوه جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي. لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یوه ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري دا اکسیجن دی، دا اکسیجن تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګونی اشتراکي اړیکه. درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنی ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټیلین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په اسټیلین کې د کاربن ترمنځ دي، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو، صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډېر وي پکښې کې، هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي. لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنی؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې وایي عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامانالات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مو ولوستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته دا درسی ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسی ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
مننه چې درسی ساعت مو تر پای واورېده. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسی ساعت مو پخته سپارم.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.